ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه لویه خبر پښتونخوا د ټلویزیون خپرونه ده. نن د نهې ورځ 2019 کال او د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. وختونه شوي دي اسلام آباد کې د ماښام 8، په کابل کې د ماښام 9، په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. په لویه خبر پښتونخوا خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو. خلاول سرټکی
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت په ضد د مخالفو ګوندونو روان احتجاجي مارش نن شپه لاهور ته رسیږي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د احتجاج کوونکو په لار کې به خنډونه نه اچوي.
هم دا پوزیشن د احتجاج تر څنګ د پاکستان سوداګرو هم د زیاتو مالیو ګرانی او د ټکسونو د اندراج پر ضد په ټول هیواد کې د 2 ورځو لپاره کاربندیز اعلان کړی دی.
او امریکا وایي دوی هڅه کوله چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي ژوندی ونیسي خو هغه ځان والوزاو. امریکایانو دا هم ویلي دي چې د البغدادي د بدن پاتې شونې یې په سمندر کې غورځولي دي. بل طرف ته د داعش ډلې د نورو مشرانو د وژلو یا نیولو سخت کمپاین هم پیل شوی دی.
سرټکی تاسو واوریدل. د سرټکونو علاوه په نور یو شمېر مهمو موضوعاتو به هم په دې خبرونه کې تاسو خبرو. موږ سره اوسې خلاول لنډ خبرونه.
د جمعیت علماء اسلام ګوند په مشرۍ د ازادۍ مارش په نامه احتجاجي لاریون نن سهار ملتان ښار ته رسیدلی او ماښام به لاهور ته ورسیږي. د اسلام آباد ځایي انتظامیه جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند ته په سر ښار کې د مظاهرې د کولو اجازه لیک هم جاري کړی دی. دا په داسې حال چې د سر ښار اسلام آباد په لور د احتجاج کوونکو لاریون نږدې کیږي. په ټول پاکستان کې کاروباریانو نن د پی ټی آی د حکومت د اقتصادي تګلارو په کاربندیز هم وکړ.
اسلام آباد های کورټ د نېشنل ډیټا بیس او رجستریشن نادر هغه فیصله زندولی چې پکې ادارې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د مشر او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله د پاکستان د وګړیتوب ختم کړی وو. اسلام آباد های کورټ د نادر او کورونو چارو د وزارت نه په دغه حق لا په 2 هفتو کې جواب وغوښته او امر یې کړی چې په 2 هفتو کې به د حافظ حمدالله پر ضد هیڅ قسمه اقدام نه کوي.
اسلام آباد کې عالی محکمې د غبن په دوسیه کې د بندي پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف د ناروغتیا له امله د هغه د بند سزا تر 2 میاشتو پورې ځنډولې ده. تر دې وړاندې په 24 اکتوبر د اسلام آباد د عالی محکمې 2 کسیزه ډلې د نواز شریف د ورور شهباز شریف په عریضه د نواز شریف لنډمهاله ضمانت په طبي اساس منظور کړ. پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر کال په 24 دسمبر د احتساب محکمې د العزیزیه ملز د غبن په دوسیه کې د 2 کالو د بند د 1.5 عرب روپیو او 2.5 کروڑ ډالر یا د 2.5 کروڑ ډالرو د جرمانې سزا اورولې وه چې د هغې په را دیخوا نوموړي د خپل بند موده د لاهور په کوټلک پخت زندان کې پوره کوله.
د پاکستان یو عدالت د ملک د ټلویزیون د سارنې ادارې پیمرا مشر ته د عدالت د سپکاوي نوټیس جاری کړی دی. عدالت ویلی پیمرا ټلویزیون او ټلویزیون قربانا د خپلې رائے د استعمال نه منی کولو د پاره بغیر د اجازه د عدالت نوم استعمال کړي. تفصيلات تر مخه اسلام آباد های کورټ مشر چیف جسټیس اتر مین الله ویلی د عدالت نوم غلط استعمال اجازه نشي ورکړي کېدی او کوم خلکو چې دا کار کړي انصاف ته به راوسته کیږي.
پس له هغه چې امریکا د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو اعلان وکړ، په شام کې اوس د داعش ډلې نورو جګپوړو مشرانو باندې هم سمدستي سخت عملیات پیل شوي دي. داسې معلومیږي چې د دې ترګرې ډلې د غټو ماهرانو د بیخ ایستلو لپاره یو چټک کمپاین پیل شوی دی.
او یورپی یونین په دې رضا شوی چې د بریگزټ عمل راتلونکي کال پورې وزنډي. د یورپی یونین نه د برتانیې د وتلو نوې نیټه اوس 1 جنوري 2020 ټاکلې شوې. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن ویلی وو د بریگزټ لپاره به چرې هم د نور وخت غوښتلو خواست و نه کی، خو پارلمان کې د یورپی یونین نه د وتلو موعده منځوري کې د ناکامۍ پس مجبور شي چې نور وخت واخلي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبدا ګلو کډر منوردو کو خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولوري ته لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو واوریدل د حکومت مخالفه مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام په مشرۍ د ازادي مارش په نامه احتجاجي لاریون نن سهار ملتان ښار ته رسیدل او اوس لاهور ښار ته په لار باندې دی. د اسلام آباد ځای انتظامیه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ته د سر ښار په شاوخوا کې د احتجاج او لاریونونو د کولو اجازه لیک هم ورکړی دی. نور تفصیل ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف حکومت یو غاصب حکومت ګرځولې دي او ویلې دي چې په پاکستان کې د ولس په اوټ ډاکا نه مني او د ډاکوانو پر ضد د جنگ اعلان کوي. د نهې پرز د سویلي پنجاب خار ملتان کې جلسې ته د وینا په موقع مولانا فضل الرحمن ویل موږ ځکه د دومره ولس سره د اسلام آباد په لور احتجاج لراوتلی وو چې نړۍ او واکمنان خبر کړو چې د پاکستان موجوده حکمرانان د ولس نمائندگان نه دي. د مولانا فضل الرحمن وینا چې دا حکومت نه صرف ناجایز دی بلکې نا اهل هم دی او په حکومت د هیواد د اقتصاد د غرقولو تور هم لګو. هغه وینن غریب سړی په ډوډۍ پسې حیران دی او ګرانی اسمان ته ختلې ده. هغه وای موږ د حکومت یو غاصب نه منو او د موجوده حکومت پر ضد د جنگ اعلان کوو. د مرکزی حکومت پر ضد د جمعیت علما اسلام فی ازادي مارچ د تیر اتوار پر ورځ د سند کراچۍ نه را روان شوی وو او بیګا نا وخت د پنجاب سویلی خار ملتان ته رسیدلی وو چې اوس د پنجاب د سرخار لاهور په لور روان دی. اطلاعات وای د لاریون به ماسختن لاهور ته را رسی. مطبوعات وای چې د ازادي مارچ په دغه لاریون کې په زرګونو خلک د مولانا فضل الرحمن ملګرتیا کوي. مطبوعات وای چې د پنجاب صوبې د کورونو چارو محکمې د جمعیت علما اسلام فی په مشر مولانا فضل الرحمن باندې د بریټ خبرداري هم جاری کړي او ویلي چې په نومړی باندې د هند خفیه ایجنسی را او د افغانستان د مخبری ایجنسی NDS حمله کولی شي. نن د نهې پرز د پیښور های کورټ هم امر جاری کړي چې صوبایي حکومت دی د جمعیت علما اسلام فی د ازادي مارچ د ګډون کوونکو په لار کې خندان نه راپورته کوي. خو د جمعیت علما اسلام فی د پنجاب صوبایي امیر ډاکټر قاری عتیق الرحمن ډیو ریډیو ته ویلي چې د پنجاب حکومت نه خو مولانا فضل الرحمن ته او نه د لاریون ګډون کوونکو ته سکیورټی ورکړی ده.
رکاوټونه خو دې ډېرو درولې دي خو بیا د دې سارول د دې تر وسه نه و. نو مجبورا دې د پولیس هم درولې او سکیورټی هم دې موږ ته اوسه پورې نه راکړې. مولانا صاحب ته یا قافلې ته او دې په میډیا باندې هم پابندي لګولې و چې دا غریب کوریج نه کوي. نو موږ په سوشل میډیا په ذریعہ باندې خپل میسج خلکو ته رسو. نو سچرو شو چې دې بیا ملتان کې انټرنیټ هم بند کو.
جمعیت علما اسلام فی ډلې د واکمن تحریک انصاف د حکومت پر ضد لاریون پیل کړي او غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او د فوز د نگرانۍ نه بغیر دی نوې انتخابات اعلان کړي او د ولس واکمنی دی پر ځای کړي. که څه هم حکومت د جمعیت علما اسلام فی د ازادي مارچ په لار کې د خندانو نه راپورته کولو لوس کړي. خو د تیر اتوار پر ورځ دغه ګوند یو مشر مولوی کفایت الله د خیبر پښتونخوا پولیسو د ریاست پر ضد د خلکو د راپارولو په تور کې نیولې او هم نن د اسلام آباد های کورټ د شناختی کارډونو د قامی ادارې نادرا لخوا د جمعیت علما اسلام د یو بل مخکخ مشر حافظ حمدالله د وګړیتوب یا شهریت د منسوخ کولو پریکړه معطل کړې ده او عدالت د کورونو چارو وزارت او نادرا ته په دوه هفتو کې دننه په دې اړه د جواب جمع کولو امر کړی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د مولانا فضل الرحمن د جمعیت علما اسلام دلیل خوا چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ کما سلسله شروع شوې ده، اسلام آباد په لوري باندې روان دي. د ملت بیلابیلو برخو نه برخه اغیستونکي په دغه ازادۍ مارچ کې خو حکومت لخوا ورته ځینې خندان یا په لارو باندې کنټینرې هم خوده شوې دي چې د خلکو مخه ونیول شي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای چې هر څوک چې د قانون پاسداري کوي هغوی ته به هغوی په دې لاریون کې یا په مارچ کې برخه اخیستی شي، هغوی باندې به هیڅ قسمه قدغن یا د هغوی هیڅ قسمه مخه نه نیول کیږي. شوکت یوسفزی غږ ته غوږ شئ.
لائن آرڈر جو ہے وہ مینٹین رہے، اس میں تمام لوگوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں. جتنے ہمارے صوبے سے لوگ جانا چاہیں بخوشی جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور یہ انتظامیہ کو بھی کہہ دیا جا گیا ہے۔
شوکت یوسفزے وائی احتجاج کون کی کپورم نو سیدل د پولیس لخوا بورتا پورا پورا امنیت ورکل کی گی۔
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده۔ لویا خیبر پختونخوا پروگرام تاسو دا وخت کې په د ډیوا په ویب سایت، فیسبوک، یوټیوب باندې هم اکتلې شي او وس هم د ازادي مارچ په حواله سره یو بل رپورت تاسو پام راګرځو چې د پیښور های کورټ هم صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې په لارو کوڅو کې چې مارچ کې برخه اخیستونکو مخنیولو د پاره کم خنداني خوده شوې دي دا د لری کړی شي، ورسره پیم راته هم اډر کړی دی چې اپوزیشن یا مخالف غګونو ته د هم هغه عمره زې ورکړی شي چې سمره حکومتي پارټیانو ته ورکړی کیږي۔ تفصیلی رپورت سادیا قاسم شاره کوي۔
د پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت ته د حکومت مخالف ګوندونو آزادای مارچ لاره نه بندولو حکم ورکړی۔ د جمعیت علما اسلام سره تړون لرونکي د وکیلانو فورم یو وکیل عبید انور وی او ای ڈی ون یوز ته وویل د پیښور اعلی عدالت یو دوه رکنی بینچ د هغوی دوه خواستونو اورېدنه وکړه، په دې کې یو خواست د آزادای مارچ د لارې بندولو په اړه او دویم خواست په ټی وی چینلو باندې د مرکزي حکومت عمره وخت حکومت مخالف ګوندونو او خصوصا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن دلی مشر مولانا فضل الرحمن ته د وخت ورکولو په اړه وو۔ د یو لنی خواست اوریدنی په وخت پیښور های کورټ حکومت ته امر کړی چې د آزادای مارش کې برخه غستون لپاره های وی یا لارا اون ترلې شي،
چونکه دا د آئین خلاف خبره وا نو موږ آئینی پیټیشن داخل کړو او پاره مان نن چې کوم دی د پیښور های کورټ چیف جسټس او جسټس احمد علی صاحب نن زمونږ د وکیلانو باس واورېدو او د حکومت د وکیلانو باسې هم واورېدو او د باس نه پس فوراً دا فیصله وکړه چې حکومت ته دا ډایرکشن ورکړه چې په ټول کې پیټه کې یو روډ هم تاسو نه بندوي د آزادي مارچ لپاره، ولې چې دا آئین خلاف خبره وه او دریمه پیمره ته دا ډایرکشن ورکړو چې څونه کوریج تاسو سونا ٹائم تاسو گورنمنٹ لور کوي هغه مر ٹائم بچ کم دے اپوزیشن جو دران لور کوي۔
د جمعیت علماء اسلام سره د حکومت مخالف ګوندونو په ملاتړ آزادای مارچ په نوم یو لاریون اسلام آباد ته د روانې میاشتې 28 نیټې نه روان شوی دی۔ خو دغه لاریون په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې دغه لاریون به د صوبې نه واو نه وړي۔ همدغسې یو بیان د صوبایي اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی هم پرستو کی میڈیا تبر کرے ہو چی دغه لاریون کی برخه غستن کو خصوصاً د ڈنڈو سره تلون کو خلق با دوی لارنی وی۔ د حکومت دغه ویناگان رستو د جمعیت علماء اسلام لطرفا د پیښور های کورټ ته دغه خواست وړاندې شوی وو چې باید صوبایي حکومت د آزادای مارچ لاره اونه تړي۔ د سه شنبې په ورځ د پیښور های کورټ مشر جج وقار احمد سیټ او قاضي احمد علي د دغه خواست اوریدنه کړي او صوبایي حکومت ته حکم ورکړي چې تر اټکه پورې باید د کنټینر سره لارې اونه تړلې شي۔ د جمعیت علماء اسلام صوبایي ترجمان جلیل جان د پیښور های کورټ د فیصلې په اړه صدا ویلي، د جمعیت علماء اسلام دویم خاص اوریدنې نه پس پیښور های کورټ حکم ورکړی چې د ټی وی چینل څومره وخت مرکزی حکومت ته ورکړل کیږي باید دومره صوبایي حکومت اپوزیشن ته هم وخت ورکړي۔ د پیښور اعلی عدالت د آزادای مارچ کې برخه غستونکو ته هم پر امن اوسېدو وینا کړې۔ سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور۔
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، د با خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
دا وایس اف امریکا جی ودا ګلو کتر منوردونکو خبرونه له دوام لري په داسې حال چې د مخالفه ګوند جمعیت علما اسلام لخوا د ازادۍ مارش په نوم باندې د اسلام آباد ولوري ته لاریون پیل شوی دی. هم په عین وخت کې نن او سبا لپاره د پاکستان ټولو تاجرانو کاروباریانو د کاربندیز اعلان کړی دی او وایي چې په دوی باندې د بې ځایه ټیکسونه لګول شوي دي او نسی کولای چې خپل کاروبارونو ته په داسې حال کې دوام ورکړي. تفصیل ورباندې راکوي زموږ خبریال حمیدالله له پېښوره.
د تاجرانو د تمامو غټو سازمانونو لخوا په ټول هیواد کې د ورځنی شټر ډاون هړتال د نهه ورځې پیل شوې. په کراچۍ، لاهور، کوټه، پېښور او نورو وړو لیو ښارونو کې د آل پاکستان مرکزی تنظیمي تاجران او د پاکستان انجمنی تاجران په غوږ دوکانونه، بازارونه او کاروبارونه تړل شي وو. په پېښور کې د مرکزی تنظیمي تاجران صوبایي صدر ملک مهر الهی وویل احتجاج کوونکي تاجران د ایف بی آر او حکومت لخوا د کاروبارونو د ډاکومنټیشن یا د ټیکس لاندې راوستو خلاف دي او دا چې د بی آر چرمین سو سواری د تاجرانو او کاروباریانو سره د خپل ژوندونو نه پشا شوی دی.
همغه وو چې موږ د پاره ټیکس نظام آسان کړي دی وی چې تاسو ډاکومنټیشن وکړي. زموږه تعلیم نشتا، تعلیم کمې دی، نو د پاره موږ ډاکومنټیشن نه کولی شو نه به کو چې ارسو شي. او تجویز دا دی چې هړتال نه علاوه موږ پورا ملک دا چوکونه به بندو او پورا ملک به بلاک وو، نو بیا به حکومت پخپله به ویښ شي. ولې چې ایف بی آر چیئرمین چې کوم دی هغه موږ سره مذاکرات وکړي، فائنل خبر وکړي. د آئی ایم ایف ایجنټ دی، دو گھنٹے ٹائم والی هلته خبر وکړي او بیا وایي چې یہ بات تو نہیں ہو سکتی.
حکومت پر وستی بجٹ کے کاروبارونه د 500 روپونه په برا خریدارې په وخت د کمیشن هټ کارډ ورکولو پابند ګرځولې او قسم حکومت تر اوسه دا فیصله نه د عملی کړی، خو د دې اعلان وروسته کاروباری تنظیمونو د حکومت د دې اقدام خلاف سخت غبرګون ښودلی. او مطبوعاتي راپورونه د بی آر د چرمین زیدی د خولې وایي د آی ایم ایف لخوا د شپږ بلین ډالرو قرضې د ریویو د غونډې په مهال دا غوښتنه کولی شي چې د تاجرانو دا غوښتنه ومني او په یو کاروبار د بازار په مناسبت او د ګټې په بنیاد یو پوخ ټیکس او مالیه ولګي. په هیواد کې د تاجرانو تنظیمونو د کال 1980 د لسیز راسي د پرله پسې حکومتونو پر ضد هړتالونه کړې دي، ځکه تر اوسه په هیواد کې د کنزمپشن ټیکس قانون په دې کاروبارونو د لګولو په بابت کوم حکومت نه دی کامیاب شوی. خو د مرکزی تنظیمي تاجران یو مشر حاجی سیف الله وایي دوی بیلابل ټیکسونه ورکوي او هم د بیلابلو ادارو لخوا زورول کیږي. هم
هر دکاندار جړاله راوستي دي، کاروبار مکمل تور باندې تباه شوی دي. او چې کوم دکاندار لورزو چانه سودا لونه موږ نه د شناخت کارت مطالبه کوي، که چلته ملټی نیشنل کمپنۍ دي شناخت کارت راکا، سی بی آر والا په بیل تنگول کوي، نیب والا په بیل تنگول کوي.
مطبوعاتي راپورونه او شمیري وایي چې د هیواد د معاش 43% برخه د هول سیل ډیلرانو او د ریټیلر دکاندارانو یعنی د عام بازار د دکانونو او کاروبارونو ده. خو په ملکی معاش کې د 43% برخه باوجود د دې کاروبارونو نه بی آر ته راغونډېدونکي مالیه د ټول هیواد د مالیه یوازې 1% ده. مطبوعاتي راپورونه وایي د هیواد د کاروبارونو ډاکومنټیشن کول د هیواد هر سیاسي ګوند غواړي او په اوسني معاشي حالاتو کې د ملګیر شټر ډاون په ویره د دې ډاکومنټیشن نه پشا کېدل به د هیواد د معاشي سبا د پاره تاواني وي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
پاکستان یو عدالت په ټلویزیون باندې د سارنې ادارې پیمرا ته نوټیس جاری کړی دی چې ولې بغیر د اجازت چې پاکستان ټلویزیون باندې کار کوونکي قربانو ته د خپلې رائے د نه استعمالولو په هغه باندې پابندي لګولې ده، نو په دې کې د عدالت نوم ولې استعمال کړی دی؟ اسلام آباد های کورټ په دې حواله سره خپل فیصله ورکړی ده او تاسو به تفصیلي رپورت اورئ د الیاس خان نه.
اسلام آباد ہائی کورٹ دا پیمرا چیئرمین تا پا میڈیا او اینکر پرسنز باندے ٹاک شوز کے بندیزونا لگولو اعلامیہ کے دا عدلی دا اجازت بغیر دا عدالت نم اخستو باندے دا عدالت دا سپکاوی نوٹس ورکڑے دے. دا اسلام آباد ہائی کورٹ مشر قاضی اطر مننلا ویلی دی چی دا عدالت دا نم غلط استعمالولو کے ککڑ خلقو تبا سخت سزاگانی ورکوی. دا دا پا وینا چی دا رقم گنگوسی دا عدالت پا عزت اغیز اچوی او غیر ضروری اور عدل و خبرو تا ودا ورکوی چی لوجی دا عدالت کا روایانی او قضیو تا زیان رسی. یاد دیوی چی دا پاکستان ٹیلی ویژن و چینلنو دا سار ادارے پیمرا پا خپل یو نوٹس کے جرنلسٹانو تا دا روانو چارو پروگرامونو یا ٹاک شوز کے خپل نظر اڑاندے کولو باندے او دا یو اینکر پا یو بل چینل پروگرامونو کے برخا خستو باندے بندیز لگولے ہو پا کم چی دا صحافیانو مرکزی سازمانونو میڈیا ہاؤسز سیاست مدارانو او مدنی ٹولنے لخوا سخ برگون مخترا غلے ہو. خورستو دا پیمرا لخوا دا دے نوٹس پاڑا سپیناوے مخترا غلو او دوی اوائل چې د دوی لخوا هیڅ رقم داسې څه بندیزونه نه دي لګولې شوي او سپیناوی وکړو چې هدایت نامه د پیمرا قوانینو او کوډ آف کنډکټ 2015 او بیلابیلو موکو باندې پور کړې شوي هدایت نامو په رڼا کې خبره کړې شوې ده او پیمرا د آئند لاندې د رای د ایثار مکمل ملاتړ کوي او د پیمرا قوانین او ضابطې عملی کول د دوی ذمہواري ده. فیډرل یونین آف جرنلسټ د پیمرا دا بندیزونه په سختۍ سره رد کړي وو او د دې غندنه کړې وه. دیوا ریډیو سره خبرو کې د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پی ایف یو جی صدر افضل بٹ ویناوا،
یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پیمرا کو یہ ایڈوائزری جاری کرنے کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ یہاں ان اناؤنس سینسرشپ اتنا کامیابی سے چل رہا ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر کامنٹ نہیں ڈال سکتے.
زن پوہیگم چھ پیمرا تا دا رقم ایڈوائزری جاری کولو ضرورت والے راپیخ شو، ولی چې پاکستان کې خود اڑان دینا یو غیر اعلانیہ سینسرشپ په کامیابی سره روان دی. مقتدر خلکو پلو اشارتن د افضل بٹ ویناوا چې د دې خلکو مرضی بغیر یو پروګرام نشي چلے دی، اخبار کې یو لکیر نشي لیکل کېدی، د صحافیانو سٹوریاں ادرول کیږي، کالمونه ادرول کیږي.
اس لیے پاکستان میں تو پہلے ہی پریس فریڈم کمپرومائز ہو چکی ہے.
د اوی چې پاکستان کې د پریس په ازادۍ د اڑان دینا سمجھوتہ شوی دا. د پی ایف یو جی صدر ویناوا چې دوی د سختو نه سخت تو حالاتو کې داسې رقم ګامونو پر ضد आवाज اوچت کړی دی او زمونږ دا سفر به هم دغه شانتي روان وي. د اوې چې ښه خبره دادا چې پی ایف یو جی سره سره اوس نور خلک هم د دې قدغن پر ضد وړاندې راغلي دي. د پیمرا حکمنامې پر ضد د مخالف سیاسي ګوندونو سره سره بعضي حکومتي غړو هم ناخوښي ښکاره کړې وه. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو، ځو هم د بلوچستان ایالت ولوریته چیرې چې په مرکز کوټه کې د بې درکه بلوڅانو لپاره یو لاریون بیا هم سوی دی او غوښتنه کوي چې څه هم بې درکه بلوڅان دي هغوی دي را خوشې کړل سي. هم د بلوڅو د بشري حقونو لپاره خپل سازمان مشري طیبه بلوڅ و ډیوه ته ویلي دي چې تیره شپه نواز ته بلوڅ د بدرک بلوڅانو لپاره ژغ پورته کاوه په کراچۍ کې ل خپل کور څخه نامعلومه کسانو وړی دی. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې په دغه خبری کانفرنس کې د بلوڅو د بشري حقوقو او د وایس پار بلوڅ میسنګ پرسن ماما عبدالقدیر بلوڅ هم ګډون درلودي. پر دې محال باندې د بشري حقوقو د سازمان مرستیال مشري طیبه بلوڅ وویل چې نواز عطا بلوڅ د بي اچ آر او د مطبوعاتو جرنال سیکرتر وو چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په ضد باندې خپل رغ پورته کوي چې د ده د بې درکه کېدو اوس دوه کاله سوي دي.
نوازتا بلوچ کو 28 اکتوبر 2017 کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 8 بچوں کے ساتھ جبری طور پر گمشدہ کیا گیا تھا. کچھ وقت کے بعد باقی دیگر بچے چھوڑ دیے گئے جنہیں سخت اذیت کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن نوازتا بلوچ آج بھی غائب ہیں.
نواز عطا بلوچ په 2019 کې د اکتوبر پر 28 باندې د کراچي له ګلستاني جوهر زخه لخپلو اتو ماشومان سره بي درکه کړی وو چې له یو څو مودې وروسته ماشومان را خوش کړل او پر دوی باندې سخت تشدد هم سوی وو. لیکن نواز عطا بلوچ تر ننه پوری بي درکه دی. د ده د ځان د خوندیتوب هیڅ ډول حال نشته چې د ده د کورنۍ او د فامیل لپاره د فکر وړ خبره ده.
اگر کسی نے کوئی خلاف قانون کام کیا تو اس کو قانون کے مطابق سزا دیے جائے اور منظر عام پر لایا جائے. ان کی خاندان کو ان تک رسائی کا اختیار دیا جائے۔
کچیر چا د قانون په ضد کار کړی وي واغه ته دي د قانون سره سم سزا ورکول شي او رات سرګند دی کړی او کورنۍ ته دي تر د پوری د رسیدو موخه ورکی، لکن دا ډو څوک به درک کول په یو قانون کې هم نستا۔
اظهار رائے آزادی پاکستان میں بڑے نام رہ گیا ہے، خاص کر بلوچستان میں تو اس کی تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں آواز اٹھانے والے ہمیشہ کے لیے اٹھائے دیے جاتے۔
پاکستان کی دخپل رائے خپلواکی تش ترنامہ پوری پاتا سویدا پر زنگڑے تو گپ بلوچستان کی چچو کی اس ڈول دل تپی کرن سی کولا ولی سی دل تچوک رخ پورت کوی اغا د هر کلا لپار پورت کړي۔ په بلوچستان کې وایس پار بلوچ میسنګ پرسنې دا کوي چې د دوی په زرګونو کسان به درک دي او وایي چې د یو شمیر خراب سوی مړی هم تر لاسه سوی دي۔ بلوچ ملت پاله د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي۔ حکومت وایي چې به درک سوی خلګو درا خوش کېدو لپاره دوی یو کمیسون هم په کار اچولې دي۔ د تحریک انصاف د مرکزی حکومت ملاتړ کوونکی بی ان پی منګل له مرکزی حکومت څخه په خپل شپږو نقطو کې دا غوښتنه هم کړې ده چې بې درکسي خلک زر تر زر را خوش کړي۔ د بی ان پی منګل سردار اختر منګل وکامي اسمبلی ته ویلي وو چې تر اوسه پوری 300 کسان را خوش شوي دي۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه۔
قدرمنه اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ چې پس له هغه چې امریکا د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو اعلان وکړ، په شام کې اوس د داعش ډلې نورو جګپوړو مشرانو باندې هم سمدستي سخت عملیات پیل شوي دي. تفصیل یې د وایس اف امریکا په رپورټ کې مجاهد جواد راکوي.
امریکایي ځواکونو د البغدادي پاتې شونې له یو تونل څخه ترلاسه کړې دي، کوم چې د اسلامي خلافت د دغه رهبر د پټنځي لاندې و. د غزای د امریکا په هوایي برید کې ویجاړ شوی او د ډي ان ا للیارې د البغدادي د پیژنګلو وروسته هغه په سمندر کې خخ کړی شوی دی. چارواکي هیله څرګندوي چې د بغدادي له ځای څخه راټول شوی معلومات به له امریکایي او د سوریې له ډیموکراټیکو ځواکونو سره د هغه د ډلې او پروګرامونو په اړه د پوهاوي په برخه کې ډېر مرسته وکړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خپل ځواکونه د سوریې په شمال کې د تیلو د زیرمو ساتلو ته اړولې دي. د وای موږ به تیل ساتو، دا په یاد ولرئ. ما هر کله دا ویلې دي چې تیل وساتئ، موږ غواړو چې تیل وساتو. په یوه میاشت کې 45 میلیونه ډالره تیل وساتئ. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم ویلي چې د تیلو د ساګانو ساتل اوس د امریکایي ماموریت یو برخه ده. هغه زیاتوي امریکایي ځواکونه به له روسي او سوریایي ځواکونو څخه د هغو دفاع وکړي که چیرې ورته اړتیا ولیدل شي. موږ غواړو چې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه له دغو زیرمو کار واخلي ترڅو له زندانونو څخه ساتنه وکړي او خپلو ځواکونو ته پرې وسلې ونیسي او له موږ سره د داعش په ځپلو کې مرسته وکړي. د امریکایي سرتیرو یو کاروان څو ورځې وړاندې له سوریې څخه ووت، خو ښاغلی اس پر امریکا غږ ته وویل چې د امریکایي ځواکونو یو بل کتار د یکشنبې یا اتوار په ورځ بیرته سوریې ته ننوت ترڅو له سوریې سرتیري په سوریه کې پاتې وي او نور ټول به هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې له سوریې څخه یو شمېر امریکایي ځواکونه وځي او یو شمېر نور بیا ورته ننوځي، دا لا څرګنده نه ده چې له دغه هیواد څخه ټول امریکایي ځواکونه به کله ووځي.
دا د وایس اف امریکا جبه دا ګلو کدر منوریدونکو خبرونه ته بیا هم شراغلاست په لوی خیبر پښتونخوا دغه خبرونه کې نن موږ په دوو موضوعګانو باندې خبرې کوو. لومړی موضوع به هم په پاکستانی مطبوعاتو باندې د بندیزونو په حواله سره ای او بل نیمه برخه چې 15 دقیقې به وي هغه په پاکستان کې د تاجرانو کاروباریانو کاربندیز چې نن هم سعودي او سبب هم وي د پداسې حال چې د مخالفه ګوند مشر جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت په ضد د ازادي مارچ په نوم لاریون هم پیل کړی دی. دا وخت هم د مطبوعاتو د ازادۍ په باب خبرې کو. دا په داسې حال چې د پاکستان د مطبوعاتو د څارنې ادارې یا پیمرا و ټولو رسنیو ته یو لیک استولې دی چې پکې ورته ویل سوي دي هغه خبرې اعلان
چې مهم خبرونه چې تاسو
سره یعنی چې کار کوي یو خبریال یا یو کوربه بل کوربه سره په خبرونه کې ګډون نه کوي بلکې سیاستوال او په هان براولي څېړونکو براولي او له هغوی سره خبرې کوي. نو هم سید علی شاه صاحب چې په بلوچستان کې د ډان نیوز ټلویزیون مشر دی او وتلې خبریال دی د وخت له مر سره په خبرونه کې موجود دی. علی شاه صاحب ستړي مسي او په خیر راغلی.
خیر اوسې مننه کاکړ صاحب.
ډیره مننه له تاسو څخه. هم علي شاه صاحب کډاره تو وسه چې دا پیمرا دغه پریکړه به د رسنیو یا د مطبوعاتو ازادۍ ته څومره زیان ورسوي یا به څومره اغیزمنه کی؟
دا یقینا چې کوم اورډر به ورځ مخ کې پیمرا کړی دی دا د ازادۍ اظهار خلاف دی، دا د بنیادی انساني حقوقو خلاف دی، دا د جمهوریت خلاف دی. ما په فکر سره دا اول وار نه دی چې پیمرا دغه حکم چې دی هغه جاری کړی دی. د دې سمخ کې پیمرا وقتن په وقتن سی سی ټی وی چینل دی هغه ته داسې هدایت ورکړي چې دغه کوم اپوزیشن لیډر دی دا چې دی دا به تاسو نه اونیر کوي. نو بیا دغه یو ډیر ډیر بدقسمتی ده چې کوم د چینل مالکان دي یا ډایریکټر نیوز صاحبان دي یا په اسلام آباد کې یا په کراچی کې چې کوم پالیسی میکرز دي دا هم دا پرابلم دي چې هغه هم پیمرا کله نه د چیلنج کړي. نو دا اول وار دی چې د پاکستان چې کوم مین سټریم میډیا کې چې کوم انکرز کار کوي هغه ته دا ویل سوي دي. او پرون به دا سی و چې برته د پیمرا داسې وضاحت رالی چې نه موږ داسې نه دي ویلي. دا ډیره معمولی خبره ده، لیکن پاکستان کی د ازادی اظهار چې دا هغه ډیره غټه مسله ده. د پریس یا د میډیا چې کوم ازادی ده هغه نشته. دغه نتیجه دا ده په تیرو وختونو کې که په کوټه کې صحافیانو، که اسلام آباد کې وو، که په کراچی کې وو، که په لاهور کې یا پېښور کې، نو د ملک چې کومې اهم ایشوز وي، که هغه د اپوزیشن مسله وه، که هغه د اقتدار مسله وه، څه چې غټې مسلې وې پر هغه باندې وقتاً فوقتاً د پاکستان ټي وي چینلو کې به ټاک شوز کېدلې. لیکن نن هغه ټاک شوز نشته. ټول چې دلته پاکستان کې دا وخت ټاک شوز دي یا انکر چې کوم ډیبیټ کوي هغه داسې په یو پیرامیټر کې دننه نه وي. نو ازادي اظهار یقینا دا وخت پاکستان کې نشته.
یعنی تر پښتنې لاندې دي لکه څنګه چې تاسو وایاس او ګسره یو ډول نستواله دي. دغه تر دې مخکې هم داسې کوششونه سوي دي چې خبريالان نیول سوي هم دي، د هغوی په خبرونو باندې هم بندیز لګول سوي دي. بیا خبريالان وایي چې د دې تنخواګانې هم بندې کړل سوي دي. ل ډیره وخت راسي یو دغه لړۍ و او چې اوسې پای ودی ته راورسېدي. خبريالان یا د خبريالانو سازمانونه څومره ودی ته خپل خبرګون شای او څومره له دې سره عکس العمل شای چې دا به منی یا به نه منی یا څنګه؟
دا چې د خبريالانو چې کوم سازمانونه دي دا هغه سازمانونه نه دي چې پخوا وو. دا خبريالانو سازمانونه تقسیم دي. یو پاکستان فدرل یونین اف جرنالست پخوا، دا وخت درې څلور پاکستان فدرل یونین اف جرنالست دي. نو یو د حکومت سره ای، بل د اپوزیشن سره ای، بل بیا د یو مخصوص میډیا چې کوم ګروپ دی هغه سره وی. او په خوا داسې نو، یعنی و صورتحال خدای سي دی چې یو ټي وي چینل د بل ټي وي چینل خلاف ټاک شو کوي. یو انکر ناسي دا هغه انکر ټارګټ شدي خپل مخالف انکر دی. نو په داسې صورتحال کې د پاکستان یا د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا یا په نورو سیمو کې چې کومې د ولس ستونزې دي، د ولس مسلې دي، هغه مکمل طور نظر انداز وي. نو دا وخت میډیا چې ده هغه تقسیم ده. ولی کارپوریټ میډیا ده، نو حکومت چې کوم میډیا هاوس ته یا میډیا ګروپ ته اشتهار ورکوي نو دغه ګروپ بیا دا ترجیح دغه پرایورټی وي چې بیا حکومت ته زیات کوریج ورکړي، او کوم ګروپ ته چې اشتهارات نه ورکوي نو هغه بیا تنقید باندې کوي. لکه په تیرو وختونو کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې کوم وخت حکومت وو نو دوه درې چینل وي، نو هغه بیا دا ټوټل به دا هر وخت څلور ویش ګنټې به دا کار چې پر هغه حکومت باندې به تنقید کاوي، او نور داسې چینل وي چې هغه بیا د حکومت تعریف کاوي. نو دا چونکې کارپوریټ میډیا د کارپوریټ میډیا چې ده دا هغه مفادات هم د پیسو مفادات دي، هغه د جرنلزم چې کوم ضابطه اخلاق دی هغه لمن زتللی دی، او بیا دا وخت د انکر خبره خو کیږي لیکن د ریپورټر خبره نه کیږي. ریپورټر خو پر ګراوند باندې دی، هغه خو د ورځې چې څه هم کیږي پر ګراوند باندې کشوي که بد وي، نو هغه د خطراتو باوجود هغه شان که په کوټه کې دي که په پېښور کې دي که په فاټا کې دي که په نورو علاقو کې دي هغه ریپورټي، خو دا وخت د هغه ریپورټر چې کوم اهمیت دی هغه ختم شوی دی. دا وخت اهمیت کسته څنګه ته د انکر سره
صحیح، او چې لکه څنګه تاسو خبره وکړه د ریپورټر یا د خبریال اهمیت نسته په دې اوسنۍ مطبوعاتو کې یا چې کم یو منډه روانه ده، زیاتره وخت د کارکونکو یا خبریالان دا هم وایي چې له دوی سره چې کومه کیمرې هغه د کیمرې انشورنس وي خو د خبریال انشورنس نه وي، یعنی د هغه د سر او د کچیر خدای مکه زخمی سي یا خدای مکه ژوند له لاسه ورکي نو د هغوی طبيعي هیڅ کومکونه هم نسته. دغه ستونزې خودي خو یو بل خبرې ته اشاره وکړه چې د خبریالانو سازمانونه چې دي نو هغه هم سره ویشل شوي دي. په خو به د منهاج برنا په نوم باندې چې کوم یو د خبریالانو د سازمان مشر او هغوی به جیلونه هم وړل، هغوی آیا دا سیت امکان ست زبد مثال په توګه د ضیاءالحق په واکمنی کې هم دغه خبریالانو احتجاجونه کړی دي، کوړې هم ورکول سوي دي او ډیری خبریالانو ته په کوړو په درو باندې وهلي دي، آیا اوس دا سی ویني چې د احتجاج لار خبریالانو خپل کې یا که څنګه؟
دا سی امکانات نشته چې خبریالان دي د احتجاج لار خپل کې. اول ما او تا ته خبره وکړه چې د خبریالانو چې څه سازمانونه دي، یو خو هغه تقسیم دي، دویم پرابلم دا دی چې خبریال به هغه وخت د ازادي اظهار خبره کوي چې د روزګار محفوظ وي. نو د ضیاءالحق په دور کې خو موږ تاسو ولیدل په هغه وخت کې پروفیشنل ایډیټرز وو، یعنی که یو اخبار نو هغه د پروفیشنل ایډیټر وو، نو د ریپورټر پر ځای د ایډیټر پر ځای د هغه اخبار کم مالک چې وو هغه به ودرې دی. یعنی پاکستان کې دوه ډېر غټ ګروپس دي د میډیا، یو ډان دی چې زو سره منسلک ما پروفیشنل خلګ دي، او دویم چې دی جنگ دی. نو د دې سره دریم بیا تنه سره شو ولي او صورتحال دا چې دی یو سړی په پنجاب کې یا په ملتان کې یا په سند کې هر ځای چې وي د وړو کارخانه ده یا د وړو مل دی یا د کپړو د غادي دورې ټیکسټایل مل دی، هغه خلک را ولاړ سو په تیر وختونو کې لایسنسونه واغستل او دوی چې دی ټي وی چینل اخلاص کړي. نو دا هغه خلکو چې دی د ازادي اظهار سره یا چې کوم د جرنالیزم چې کوم ضابطه اخلاق دی دا هغه سره څه کار نه څه دا هغه چې کوم مفادات دي هغه صرف کمرشل انټرست دی حالت خبره کوي، دا غا دلتسپی چې دا صرف او صرف د اشتهار سره ده. او بل تاسو خبره وکړه دا یو ډیر غټه المیه ده چې په میډیا هاوسز کې کیمرې خو انشورډ دي لیکن صحافیان نه دي انشورډ، یعنی د کیمرې انشورنس ده، د یو انسان انشورنس نشته. نو دا خو یقینا ډیر غټه ټراجيدي ده، او د دې لپاره باید چې د خبریالانو چې کوم سازمانونه دي هغه ایډیټیشن کړی وای، هغه پریشر ماونټ کړی وای، لیکن دلته صورتحال داسې دی بیا په دې حکومت کې چې کوم صورتحال دی په خوا خدا او چې چلو ډایرکټ په صحافی د تریټ یو پرابلم وو، و صورتحال داسې دی په اسلام آباد کې د مین سټریم میډیا سره چې کوم کسانو کار کاوي، یعنی په هغه کې چې کوم لوړ رتبه چې کوم زموږ خبریالان دي هغه د عین سره ولاړو، هغه د قانون سره ولاړو، د جمهوریت سره ولاړو، دا هغه سره څه وسو. د میډیا چې کوم هاوس اونر دی هغه ورته رالی، هغه ورته وویل چې بای زه تا نه سم افورډولی، ستا که لک روپۍ تنخواه ده که پنځه ده که لس ده، نو هغه لحاظه خدا حافظ. هغه صحافیان تقریبا تعداد دا وخت یو درزن ته رسیدي تقریبا د یو کاله د یو نیم دوو کلو څخه هغه بې روزګاره دي چا یې پوښتنه نه ده کړې. نو دا یو سیستمیټیک داسې یو صورتحال دی، نو نورو ته هم دا میسج دی. ظاهره ده چې په اسلام آباد کې یو ډېر لوړ رتبه خبریال چې دی هغه مطلب استل کیږي او هغه بیا جواب نس پیدا کولای نو بیا په کوټه کې په پېښور کې زموږ ډېر محدود مومنت دي او محدود اختیارات دي نو موږ بیا هیڅ کله هم ځان وس بچاولای نو دا وخت صورتحال دا دی چې په پاکستان کې د ازادي اظهار چې مسله ده یو خدای د صحافیانو مسله نه ده دا د ټولنې مسله ده دا د سیاسي ګوندونو مسله ده او بیا په یو جمهوری معاشره کې د یو آزاد پریس حیثیت داسې دی لکه په بدن کې چې امیون سیستم دی او بیا داسې دی د جمهوری نظام د پاره لکه ترمامیټر چې موږ د بدن ټمپریچر ګورو یو آزاد او غیر جانبدار پریس چې دی هغه په جمهوری معاشره کې داسې دی لکه ترمامیټر نن دا ترمامیټر چې دی دام ډیسیبل دی او بیا د امیون سیستم چې پر جمهوریت باندې عملی کیږي دا هغه د مخنیوي لپاره په تیرو وختونو کې د جاولک د مارشلا خبره تا وکړه په هغه وخت کې به یو آزاد جمهوری پریس او آزاد خبریالان چې د یو سیاسي ګوند سره به تعلق نو هغه به و دې شي ته درېدل نو نن هغه نشي درېدلی هغه میډیا لکه مخکې چې ما تاسو عرض وکړي دا کارپوریټ میډیا ده دا صرف اشتهارات غواړي پیسې غواړي دا د ازادي اظهار سره د دې څه تعلق نشته
او شاه صاحب یو بل خبره ته تاسو اشاره وکړه د ټولنې مسله ده زه به د ټولنې خاطر اعظم آر اس اف یعنی ریپورټرز سانس فرنچیرز او همدارنګه سی پی جی چې د خبريالانو د حقونو د ژغورنې سازمانونه دي او دارنګ د حقونو نورو ادارو هم چې نړیوالې ادارې دي په پاکستان باندې زیاتره وخت په خپل ریپورتونو کې ویلي دي چې حالته د اظهار په ازادي باندې کډغنونه دي د بیان په ازادي باندې هم کډغنونه دي لکه څنګه چې تاسو ولې چې دا اوسې وازي د انکر د خبريال یا د ټلویزیون مثلا نه ده بلکې د ټولنې مسله ده ټولنې تبرشتیا هم نه ویل کیږي نو دغه ټولنه بیا وکم خواته بځي
ستا اوازم کلیر نه دی خو تر کومه حدا پرې چې ما ستا خبره واورېدله سی پی جی کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا ریپورټرز وداوت بارډرز د خبريالانو بے پولی چې کوم سازمان دی دا خو وقتن فوقتن پاکستان افغانستان عراق یا چیرې چې د جرنالستانو سره مسلې زیات دي وقتن فوقتن بیانات خور کوي لیکن ظاهر دا غدا چې پرمننت خونه دي یو بیان ورکی په دوه درې میاشت کې دا غت څه امپیکټ نه راځي زما په فکر سره ازادي اظهار یا د پریس چې کومه ازادي ده دا خو په پاکستان کې د دې ځای د سیاسي ګوندونو د انټیلیجنسیا او د دې سره سم د سیول سوسایټي او بیا خاص کر د اولس مسله ده یعنی د یو صافي د صافي پر خلک چې تلاس ورځي د دې معنا دا چې ټولنه ودی ته نه پرېږدي چې هغه ټولنه خبره وکي او بیا تاسو یو خبره کوم په 1488 کې برتانیې کې چې کوم ګلوریس ریولوشن وو هغه چې رالې 1488 د نن څه درنیم سو څلور سو کال مخکې خبره ده په هغه کې اول شرط داو چې نو سنسرشپ اف د پریس سنسرشپ باندې کیږي نو هغه ټولنې په دې یورپ کې پرمختللې دي امریکا پرمختللې ده یا نورې ټولنې پرمختللې دي په هغه کې د میډیا یو ډېر غټ کردار دی د ازادي اظهار یو ډېر غټ کردار دی لیکن لبا د مرغ مړ درې نیم سو کال یا څلور سو کال بعد هم پر دې باندې زموږ اتفاق نه کیږي چې د پریس ازادي په پاکستان کې ستا یا نستا او بیا پریس هم پکار دی یو میډیا هاوس هغه چې دی یو مخصوص سیاسي جماعت یو مخصوص سیاسي رهنما یو مخصوص علاقہ یعنی اوس دلته پاکستان د مین سی میډیا کوم خبره کوو په کراچی کې کا یو معمولی واقع اوسی نوزمر ټی وی چینل یا نور چې کوم میډیا ده هغه په غنټو غنټو کوریج ورکړي بلوچستان کې ک انساني افت وی ک نیچرل یو ډیزاستر وی هغه ته دی یو منټ هم نور کی نو دا پریس چې دی د پاکستان کې خاص کر زه د بلوچستان په کانټیکس کې د کوټي په کانټیکس کې یا د پاکستان قبایلی علاقې دي یا د پېښور په کانټیکس کې دا خبره کوم دا پریس ایلین پریس دی دا پریس صرف اسلام آباد کې ورکی دا پریس صرف کراچی کې ورکی دا پریس صرف لاهور کې ورکی دا غو علاقې د دې علاقو د گورننس ایشوز د ایجوکیشن ایشوز د صحت ایشوز دا ټول ایشوز دي دا دې اګنور کوي نو زما په فکر سره اول خو پکار دا دی چې دا پریس یو متوازن پریس وی د یو علاقې د یو شهر پریس نی وی
شاسه ګومان کوم چې د شاه صاحب ټلیفون لکه کته سوی ده او آخري خبره همدار سره وکړه چې په کار دي چې پریس متوازن وي او دا د یو سیمې د یو شار مطبوعات یا رسنۍ نه وي یا ټلویزیون نه وي بلکې د پاکستان و هرې برخې ته په یو ډول سره کوریج ورکي او هغوی ته ځای ورکي. قدر من اوریدونکو وخت سوه دی لنډې غونډې وقفې له وقفې وروسته راځو.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
د وایس اف امریکا دی ودا کډر من اوردونکو خبرونه لا دوام لري. موږ هڅه کوو چې د سید علي شاه صاحب سره د ټلیفون لیکه برابر شي چې هم په پاکستان کې د مطبوعاتو یا د رسنیو په ازادۍ باندې سره خبرې کولې او وایي چې هم د رسنیو کې د چې اصل د ولستونځ دي هغه ته هم ځای نه ورکول کیږي. د مثال په توګه د ولست تعلیم ته، د هغوی کاروبارونو ته، د هغوی اقتصاد ته، د هغوی روغتیایي مسلو ته، د هغوی د اوبو مسلو ته، نه جوړي ته ځای نه دی ورکول سوی. او داسې ښکاری چې لکه څنګه چې شاه صاحب ویل چې د پاکستان پرس د پاکستان د ډیرو برخو نمایندګي هم نسی کولای او نه هم ځای ورکوي د هغوی وستونزو ته او مشکلاتو ته. علي شاه صاحب یو بیا هم د ټلیفون په لیک را سره ملګری سوی. علي شاه صاحب، تاسو خبره کوله هم د مطبوعاتو د ازادۍ ټلیفون لیک مو کته سره، خو یو اخیرنی پښتنه زه کول غواړم چې په خپل د حکومت دریت څه دی په دې ټوله قضیه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او ورسره د چنوي بندیزونه دي یا په خبري اعلانو باندې بندیزونه لګوي؟
دا حکومت خدا غسی دروسه پر موقف نه دی راغلی. ور مورز د پیمرا یو اورډر وو بیا پرون دی برته چې ترمیم پکې وکی دا یو چې موږ دا اورډر نه دی کړی. هغه دا چې چې کم د مین سټریم میډیا سر انکرز کار کوي، نو دا انکرز یو باډي جوړ کله او بیا نیوز ډایریکټرز شو د ټي وی چینلو هغه څه پریشر ماونت کینو دا په نتیجه کې حکومت برته شاته ولاړی. زه صرف یو خبره کوم چې دا وخت صورتحال دا دی چې مخکې چې ما خبره درته وکړه دلته دوی خوایي چې مین سټریم نېشنل میډیا ده، یعنی قومي میډیا ده، لیکن دا قومي میډیا نه ده، دا د ځینو مخصوص شارو میډیا ده. په دې میډیا کې خو اصول وي، هغه دا چې دي چې د بلوچستان د پاکستان حصہ ده او بلوچستان نیم پاکستان دی. د بلوچستان د اولس چې کومې ستونزې دي هغه دا قومي میډیا نه نشر کوي نه چاپوي، لیکن دلته صورتحال دا چې دي چې ځینې وختونه څه وخت مخکې د دې مین سټریم میډیا یو څه ایډیټرز یا ډایریکټرز داسې لیول خلک راغلي وو، نو هغه دا ویل چې یاره د بلوچستان څخه موږ ته اشتهارات نه ملاویږي، پیسې نه ملاویږي. نو د دې څه دا خبره معلومه شوه چې مین سټریم میډیا د بلوچستان په پیسو کې خو دلچسپي لري، لیکن د بلوچستان د اولس چې کومې ستونزې دي دا هغه د اوارول د پاره څه کردار ادا کولو ته تیار نه دي.
یعنی په پیسو کې دلچسپی لري او په مسلو کې نه لري؟
جی بالکل بالکل.
نو د دې لپاره آیا په خپل دا د مطبوعاتو کارکونکي آیا د خپل ادارو سره هم خبرې کړې دي چې تاسو ولې هم بلوچستان ته یا په خوانیو قبایلی سیمو ته یا به د خیبر پښتونخوا ډیری برخو ته په خپل پروګرامونو کې ځای نه ورکوي؟
دا چې دي چې موږ په خپل لیول خو یقینا کوشش کوو چې د بلوچستان د کوچي ښار که بلوچي سیمې دي که پښتني سیمې دي په دې کې څه ستونزې دي، زموږ خو ذاتي تور دا کوشش وي چې وقتاً فوقتاً پر دې باندې خبره وکړو، پر دې باندې ریپورت جوړ کړو. یقینا د خیبر پښتونخوا یا د فاټا چې کوم خبري اعلان دي دا هم دا کوشش وي، خو موږ ته ډېر کم سپیس ملاویږي. یعنی مثال د 9 بجو چې یو بلیټن ده پنه د وی غنټه بلټن کې 25 منټه خو اشتهارات دي 15 منټه چې دا هغه مطلب نیوز وی په دې 15 منټه کې خدا نه خستا دل دغه ترګری کې کیږي هغه دی اون ایر کې چلی لیکن د دې ځای چې کمی د ټولنیز چې کوم مسلې
دي هغه
ته ځینې کلم نه هایلایټ کړي نو په 15 منټه کې بلوچستان ته دی یو منټ هم نور کړي نو دا زما په فکر سره ډیره غټه ټراجېډي ده پکار دی میډیا هاوسز یا میډیا منیجر چې دي هغه پکار دی دا شی وګوري ولې چې د دې ځای د خلکو هم ستونزې ډیره زیاتې دي کاغه د چلو وبدي کاغه د امنیت مسله ده کاغه د تعلیم مسله ده کاغه دلته نور یعنی د کلائمټ چینج په والا سره خبره کوم نور مسلې خدای دی روان دي لیکن چې دا کم ماحولیاتي تبدیلی ده
دوه مسله ده یعنی په خپل په مرکز کوټه کې او بنست او بلدا دی چې د کوټه شهر هر کال 10 سنتیمتره لاندې روان دي د ډوبې دوه په خوا دي ډیر مننه سید علي شاه صاحب تاسو د وخت را کول کور مو ده کور مو ده ګلاو کډرمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او وسه هم لکه څنګه چې موړان درته ویلو چې په دوو موضوعګانو باندې به خبر کو یو خود رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادي په حواله سره دویم د تاجرانو په ټوله پاکستان کې د کاربندیس په حواله سره چې دی وای حکومت ور سره د ټیکسونو په مت کې ډیر ناروا کوي امدا وخت د ټلیفون په لیکر سره ملګری دی رحیم کاکر صاحب چې په بلوچستان کې د تاجرانو د مرکزی سازمان مشر دی رحیم کاکر صاحب ستړي مسه او په خیر راغلی ډیر مننه شکر دی ډیر مننه له تاسو څخه شاو وسرنګ دی گزاره کوي مننه مننه ریم کاکر صاحب تاسو دغه دوه ورځنۍ هړتال یا کاربندیز په څه باب دی یو غشتنی مصری تاسو دغه کاربندیز چې دوه ورځې مو اعلان کړی دی غشتنی مصری ولی
سر خبره ده دا موسکو د ادیار والا چې په کم یو ناجایز ټیکس مولا دا وی نو د دې خلاف موږ په تیرا جولای باندې یو څه ډونا سال وکړي بیا دا غاسه خبر بیا موږ دې درې ناش سره وکړي په هغه ناش کې موږ نو سره جوړ دي پر موږ باندې دا د شناخت کارت یې شت او وی چې د 50,000 سره لوړ د یاته سودا کوي هغه به شناخت کارت یې مکوي د 50,000 سره لوړ دکاندار نو په دې باندې مورو بیار والا نشه سره جوړ زمریو میټینګ هم نشه کامیاب مرواته میټینګ سره وکړو بیا موږ اسلام آباد کې درنا ورکړل شل ورځې مخکې بیا موږ ته د اسلام آباد پولیسو د کوټونو جوړ کړو زمر تاجران یې زده کوب کړو بیا دا غواده بیار والا څنګه له میټینګ سره وکړي په هغه میټینګ کې داز مو خبره نشه سره جوړ زمر مطالبه ده چې د شناختی کارت سره ختم کړي او پچ ټیکس ولګوي زموږ ټول د کاندارام ټیکس ټیکس ته درکېږي او هغه به یو آسان فارم په اردو باندې پیل کړي زموږ د کانداران چې هغه ګران پاره دي زموږ د کانداران ته به دا فارم ورکوي موږ ټیکس ټیکس ورکو په ټیکس ټیکس دي چې ډیر پیسې دي مکی سي در دغه اندازې سم بالا پیسې دي مکی ځکه په ټیکس ټیکس کې هر دکاندار هر دکاندار ته پیسې ورکوي
خو
هغه به زموږ دا خبره نو منله نو بیا موږ برته نصره جوړ منو سره جوړ نو دا مذاکرات ناکام شول بیا مزالو په درنکه می د دوه ورځو د شټډو نارسال کال ورکی بس دا دی و چې نن شکر الحمدلله په ټول پاکستان کې نن شټډو نارسال او په بلوچستان خاص کر په پټه شهر کې ټول کوټ شهر باندې او کندهاران ډیر څه ټیټ نارسال وکي او سبا بیا زمر شټډو نارسال دی او دراغو پرې بزین چې تجارت جاری وي چې د څو پرې زمر دا د شناختی کارت شرط
دی ختم نو ریم کاکر صاحب د اف بی آر والا دا خبره کوي چې تاجران ټیکس نه ورکوي ټیکس پټول غواړي نو دی وايي ک ټیکس ورنه کې نو ملک به څنګه چلیږي تاسو په دې باندې څه وایست
نا مر د ټیکس لپاره تیاری مر بار بار کانداران او ټیکس تیار دي مر بار بار دا تجویز ورکړی دی چې د مسه ټیکس ټیکس واخی او زمرد کانداران چې دغه دومره پیسې نه ګټي دا هیڅ کوم څه نه عمر ته راځي دا کړی دی دا څه د پاره به مور الله ایدا هلته ایګه به مور منشي په دکان کې کښېنو بیا به یو وکیل نسو بیا به دا جدی بیا دفتر لی بیا به دا زموږ ټکسونه جمع کړي دا ډېر مشکل کار دی زموږ دپاره نو په دې حواله موږ دا ټول تاجران دي که د پنجاب دي که د سند دي که د بلوچستان دي موږ بار بار دوی سره میټینګونه کړي دي خو لهذا دوی دا خبره نه مني و یا دا د IMF اډر دی او دا د هغو حکم دی چې د شناخته کار دغه به خامخا یي او ټکسونه به دا زموږ تر طبیعت یعنی موږ ورته وایو چې موږ خلګان پانه دي او موږ دونه پیسې هم نه ګټو چې موږ به دکان کې منشي کښېنو هغه ته 15-20,000 روپۍ ورکړو نو هغه زموږ دا کاغذي کاروایي کوي موږ دونه پیسې نه ګټو چې موږ دا منشي جلا راته کښېنو وکیل جلا راته ونیسو دا زموږ د وس بار خبرې دي دا داسې ټکسونه دي چې دا ګس په پاکستان کې خلګ پېژني نه دا د یورپ د دې چې ټکسونه دي او په یورپ کې دا ټکسونه دا ګوتیږي هغه د خلکو سره دغه هیڅ مراحت هم کېږي نو هیڅ شی پر دنیا نشته
نو کاکر صاحب یو بل پښتانه نو که تاسو هم دغه هړتالونه کوي او دغه دوه ورځې لکه څنګه چې تاسو اعلان کړی دی او د دې په نتیجه کې هم حکومت تاسو خبره نه مني نو بیا به څه کوي؟
موږ خو دا پیښه نه کړې ده چې حکومت د دې هړتالو بعد هم دا خبره نه ومنله نو موږ غیر منمدت دا ټول کال ورکو او په ټول ملک به موږ مظاهره کوو درنه به ورکو زکه چې دا احتجاج به موږ نور وسی کوو او ان شاء الله تعالی یو خدا پیدا ده چې موږ ټول تاجران په یو خپل دي چې څنګه زموږ د مشرانو حکم ورته وسو موږ تاجران ګټ پر وډو راوي چې څه څه دون ارتالي کوم ظاهره یې صدر نه وي نو ان شاء الله تعالی موږ تاجران چې پر دا باندې ډیر تکړه دي او ډیر په پاک دي دي او در څو پرې چې دا شرطونه واپس اخیستل نو ته دې زمونه نه ویني راغو پرې موږ پرې چې دا جاری ساتو
نو چې حکومت درته وایي چې دا د IMF شرطونه دي او دوی نسی کولی چې دا شرطونه لري کی نو ستاسو د دې شټر ډاون څخه غیر معینه مدت وي نو د دې څخه به ولس هم ډیر زیات وزوريږي
نو کوم ورته وایي دا IMF سره فکس شي نه پیټا کا سمجاو کوي او هغه ته وایي چې د فکس ټیک سم چې زیات کی شي مله راځي مو چې ته زیات کی شي د مکو ور سي د ازمر ته جوړونه واوري او شپږ میاشتې په دې باندې تجربه وکړي شپږ میاشتې دا څه کې واخلي شپږ میاشتې مو چې څه ټیک ټیک نو دی لا وکړو د کیدې دا په مات کې شي نه شو ټول دې د شکل شناسکار شو مخترا وړي د شناسکار تر څو باندې مو د سره ولا
ډیر مننه ریم کاکر صاحب او کور ودان د وخت را کول مننه ګلو کډر منو اوردونکو په پاکستان کې د تاجرانو د دوه ورځنی هړتال په حواله سره هم تاسو د تاجرانو د مرکزی سازمان په بلوچستان کې د مشر خبري واوریدلې او وایي چې تر څو پورې حکومت د غشتنې نوي منلې خپل احتجاج ته دوام ورکوي او البته دی وایي چې ټکسون ته تیار دي خو حکومت چې کومه فارموله ورته جوړه کړې ده هغه د منلو وړ نه ده د مطبوعاتو یا د رسنیو د ازادۍ په حواله سره هم تاسو په خبرونه کې د ملمه خبري واوریدلې دي سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي په فیسبوک باندې هم تاسو د خبرونه یو ری بیا لیدلې سي facebook.com/voadiva او که غواړئ چې زموږ په ویبپاڼه باندې وګورئ نو د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com او د خبرونې پروډوسر و بختور شاه زه نصیر کاکړ تر بلې خبرونې پورې ستاسو له درنه خدمته اجازه غواړم د خدای په امان.